این ساعت در مجمع خبری با اسمت ساروان باشید.
در مننه ساعت 8 بجې شوه د اساري رادیو په دغه خبرونه کې اوریچې ولسمشر غنی وی افغان امنیتي ځواکونو د دشمن لاسته د څو ولایتونو د لویدو مخنی ولید. په دې ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو او د راپورونو په پای کې یعنی لاتیمو بجو تر نهنیمو بجو لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته ویل مایکروفون ستاسو لرو. موضوع به هم څو شېبې وروسته در تهران کو واستوجه وکړي. د دې ساعت خبرونو ته چې نجیبه زمان وړاندې کوي.
سلام پامو کې د دې سات خبرونو ته په سر کې د مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د سوداګری خونوای چې د شرایطو ل برابرولو وروسته د افغانستان د تجارت د نړیوال سازمان غړی سي د نورستان چارواکي وایي چې د غولایت په وامه ولسوالي کې په بمی چاودنه کې شاید څلور تنه وژل شوي. او نیپالی چارواکی وایي چې د روسي زلزلې له امله د مړو شمیر 1800 او د ټپیانو شمیر 3500 تنو ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سوداګری خونوای افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان غړی توپ ترلاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي. د دې ادارې مرستیال خنجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې د سوداګری په نړیوال سازمان کې د افغانستان ګډون شاید ځینې محدودیتونه جوړ کړي. د سوداګری خونی مرستیال او یو شمیر نور پانګوالو پرون د اقتصادي اصلاحاتو او د تجاري ستونزو د حل یو طرحه ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړه. د ارک خبر پاڼوي چې ولسمشر غنی منلې چې د سوداګری پراختیا شامنیت غواړي او د کورنی چارو وزارت یې دند سپارلې چې په دې اړه ډاډ ورکړي. د نورستان سرپرست والی وایي چې د دې ولایت په واما ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې شای څلور تنه وژل شوي چې درې تنه ملکي کسان او یو پولیس دي. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې پیښه د شنبه په ورځ د نورستان او لغمان ترمنځ پر لویه لاره سوي او یوازې دوه جسدونه موندل شوي دي.
لا تر اوسه پورې دا دقیق نه دی معلوم ځکه دا ډېر لرې غورځولی دي. پروژې د محترم او دا د انسانانو هم لا تر اوسه پورې جسد صحیح نه دی میلاو شوي. دلته خو شخصي څوک ماین نه شي اخیستی نو دا خو د دولت مخالفینو کار دی.
د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دي اخیستی؟ د بادغیس امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په عملیاتو کې درویشت وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بادغیس کې د 15 نمبر سرحدي پولیسو قماندان جنرال محمد جمعه عدیل ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شوي طالبانو کې بهرنیان هم شامل دي. د قماندان عدیل په وینا په دې عملیاتو کې څلور ورځې وړاندې د بالامرغاب ولسوالۍ په مورچق سیمه کې پیسې و نه تنه افغان سرحدي پولیس هم وژل شوي دي. د وروستیو راپورونو له مخې اوس په سیمه کې حالات په نسبي ډول کرار دي. تاسو له ازادي راډیو څخه د دې سات مهم بهرني خبرونه اوري. نیپالی چارواکي وایي چې د روسي زلزلې له امله د مړو شمیر 1800 او د ټپیانو شمیر 3500 تنو ته رسیدلی دي. چارواکو د شنبه په ورځ ویل چې یوازې د پلازمینه په ګڼمیشتې سیمې کټمندو دره کې 1500 مړه شوي دي. د زلزلې له امله د کورونو دولتي ودانیو او تاریخي معبدونو د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په امریکا کې د جیولوجي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجه ښودلې دي. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز د کټمندو څخه 80 کیلومتره لرې و. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدید زلزله ده چې په نیپال کې خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه رسولی دی. د عراق د فلوجه ولایت په شمالي سیمو کې پرون د اسلامي دولت ډلې او د عراق د دولتي ځواکونو ترمنځ د شدیدو نشټو خبر ورکړه سوی دی. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو تر دې ورځ مخکې د عراق د پوځ لوی جنرال حسن عباس طوفان او د هغه درې نور همکاران وژل. د اسلامي دولت وسلوالو د جنرال طوفان او د هغه د همکارانو د وژلو لپاره سیمې ته د چاودیدونکو مواد یو ډک بلډوزر ور استولی وو. د وسلوالو پرون هم د عراق د پوځ یو افسر او درې کارپه پیکاپ موټر کې سفر کړی و او د فلوجه شهر په لارو او کوڅو کې خلکو ته وشکره کول. او په قزاقستان کې نن یک شنبه د ولسمشری ټاکنې کېږي. د قزاقستان حکومت د اپوزیسیون ټول مشران تر فشار لاندې راوستي او رسنۍ په ډېر دقت څاري، او داسې ګڼل کېږي چې ولسمشر نورسلطان نظربایف به د پرله پسې پنځمې دورې لپاره وټاکل سي. نورسلطان نظربایف 44 کلن دی او په ټاکنو کې دواړه رقیبان یې ډېر پېژندل سوي کسان نه دي. داسې انګېرل کېږي چې په ټاکنو کې د نظربایف په وړاندې دواړه کاندیدان د حکومت پلویان دي، او د دې لپاره چې خلکو ته د انتخاباتو د ترسره کېدو نظر ورکړي کاندید سوي دي. د خبرونو پای.
د اسری رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:15 دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوري. د دې خبرونه په دوام کې ولسمشر غنی وای افغان امنیتی ځواکونو د دشمن لاسته د څو ولایتونو د لویدو مخنی ولیده. د برښنا ولایتي چارواکي وای چې دغه ولایت د لاجوردو د کان نږدې نیمایي ګټه د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورځي. د کورنوي چارو وزارت د روسي چارواکو د اداره دوي چې وای درېمه برخه افغان امنیتی ځواکونو د مخدره موادو په کاروبار کې لاس لري.
دا څرګندونې بیا اساس دي او نادرسته دي. موږ په کلکو اداره دو
اجرایی رئیس وی رسنه باید در ترورستانو در تبلیغات و وسیله نشی. دولسی جرگی غریو در مالیه لوزیر در پروژو در کارونو در نمگرتیا پاره پشتنی وکره. در دیوزین و نور موضوعاتو ترسنگ در افغانستان مسائلو تا پا نرائیوالو مطباتو که کتنکو. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان دشمنانو د یو شمیر ولایتونو د سقوط پلان درلود، خو امنیتي ځواکونو ثابت کړ چې د امنیت د ټینګولو توان لري. د ولسمشر وایاند اجمل عبید آبدی پرون ازادي رادیو ته ویل چې شاغلی غنی دا خبره په کابل کې د ناټو تړون لپاره د امریکا او اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو له سفیرانو سره کړې ده. ولسمشر غنی خپل امنیتي ځواکونه ستایلي او ویلي دي چې د افغانستان پوز د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې جنگی جاو د تروریزم پر ضد جګړه کې له دفاعي حالت وتلی دی. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس پرون د یو شمیر شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
د افغانستان د ولسمشر وایاند اجمل عبید آبدی وای وسلوالو پلان درلود چې د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د جګړې له پیل سره د ننګرهار یو شمیر ولسوالۍ سقوط وکړي. د آبدی په وینا له افغانستان د نړیوالو ځواکو د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته داسې انګېرل کېده چې نظام د سقوط په لور روان دی، او د دې هیواد د برخلیک ټاکلو پریکړه به یو وار بیا د ګاونډیو هیوادو لاس ته لویږي. خو د جمهور رئیس وایاند ازادي راډیو ته وویل نن زموږ وضعیت ښه دی او هغه پخوانی تصور نور نسته، او ټول په دې باور دي چې افغانستان د ښې راتلونکي په لور پر حرکت کې دی. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله د یو شمېر ولایتونو د سقوط د پلان په خبره په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون د امنیتي وضعیت له خرابېدو شدید اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی ابراهیمي د جرګې په غونډه کې دا ویره څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې شایي د یو شمېر شمالي ولایت تونو امنیتی وضعیت تر دې حده خراب سي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاس به د ځینې ولایتونو مرکزونو ته ورسیږي. خو د ولسمشر وایاند ازادي راډیو ته وویل چې امنیتی ځواکو ثابته کړي چې د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې په پخوانی دفاعي حالت کې نه دي، او د خپل هیواد امنیت ټینګولای شي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی امرالله امان وایي په تیرو څو میاشتو کې هیڅ سیمه د افغان ځواکونو له لاسه نه ده وتلې. امرالله امان په شمال کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو د اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل حتی په مرجع او سنگین کې چې په تیرو یولس کلونو کې امنیتي ځواکونه نه وو ځای پر ځای شوي، اوس افغان ځواکونه فعال دي. په غزنی او زابل کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ستر عملیات پیل کړي. وسلوال اوس هڅه کوي چې ځای ځای حملې وکړي او د غزنی او زابل په عملیاتو کې فشار کم کړي، خو افغان ځواکونه کولای شي چې په دغو ټولو سیمو کې دفاع وکړي. ښاغلی امان په امنیتي ځواکو کې د هماهنګۍ، ښې ادارې او نظم د جوړېدو وړاندیز وکړ، او پر نړیواله ټولنه هم ژغ کوي چې له ژمنې سره سم افغان ځواکونه تمویل او شتجهیز کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بدخشان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې د دغه ولایت د لاجوردو د کان کنټرول د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته لوېدلی دی. دوی هم دراز وایي چې په دې ولایت کې په غیر قانوني ډول د لاجوردو د کان کیندنې روانې دي. په عین وخت کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمېر استازي له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې جدي اقدام وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره به زر هلې ځلې پیل کړي. په دې موضوع اجمل تورمان راپور لري.
له ډېرې مودې راهیسې په بدخشان ولایت کې د لاجوردو د کان د خپل سره کیندنو او قاچاق خبره کیږي، خو سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د لاجوردو کان 40% ګټه طالبانو ته ورسي. د بدخشان ولایت پرسیار ګل محمد بیدار د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت د لاجوردو کان له شاوخوا یو نیم کال راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره دی او په غیر قانوني ډول کیندل کیږي.
دا سیمه اوس د دولت په واک کې نه ده، د وسلوالو مخالفینو سره ده. هغوی خپل کیندنه کوي، ډیپو کوي، خو انتقال یې مونږ بند کړی دی.
د خغلی بیدار په خبره پر افغانستان ولسوالۍ کې هم له شاوخوا دوو کلونو راهیسې په غیر قانوني ډول د طلا کار چې په سیمه کې ورته ریک شوی ویل کیږي روان دی. ده ویل چې د دې کان د استلو تړون دوه کاله د مخه له یو ترکی شرکت سره لاستیک شوی و. خغلی بیدار زیاتوي چې دغه کان 40% ګټه هم وسلوالو مخالفینو ته رسیږي. د بدخشان په څو ولسوالیو کې وروستیو نامنیو او په غیر قانوني ډول د لاجوردو د کان کیندنې په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د یو شمېر استازو اندېښنې هم راپارولې دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي امان الله پیمان آزادۍ راډیو ته وویل چې حکومت باید د شته ستونزو د هواري لپاره د دې ولایت امنیت ته جدي پام واړوي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې شته ستونزو ته به ډېر ژر د هواري لار پیدا او بدخشان به د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په یو امن ولایت بدل شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي:
په بدخشان ولایت کې به افغان امنیتي ځواکونه پراخ پوځي عملیات وکړي. د پولیسو او ملي اردو هڅه دا ده چې په دغه ولایت کې د ترهګرو جونګړې ورانې او ورزنې ولسوالۍ تصفیه کړي.
په بدخشان ولایت کې د لاجوردو د قانونو د کیندنې موضوع کومه نوې خبره نه ده، بلکې تر دې وړاندې د افغانستان له ګڼو نورو ولایتونو څخه هم داسې راپورونه خپاره شوي چې ځینې سیمه ییز زورواکي او وسلوال مخالفان له قانونو څخه ګټه اخلي.
ولسی جرګې پرون د مالیه وزیر استجواب کړل او د یو شمېر ځنډول شویو پروژو په اړه اعتراض وکړ. د جرګې غړیو وویل اکثره پراختیایي پروژې د دې لپاره درېدلې چې د مالیه وزارت شرکتونو ته پیسې نه دي ورکړي. خو د افغانستان د مالیه وزارت وایي په هیواد کې د پیل شویو پراختیایي پروژو لپاره مالی امکانات موجود دي او د پروژو د قراردادیانو پیسې به ورکړی شي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د ګڼ شمېر پراختیایي پروژو کارونه د دې له امله ودرېدلي چې قراردادیانو ته پیسې نه ورکول کیږي. دوی ویل په دې پروژو کې چې کارونه یې درېدلي، د اوبو رسولو، سړکونو، د برېښنا د بندونو، روغتونونو، پوهنتونونو، کرنې او داسې نورې ضروري پروژې شاملې دي. د جرګې غړو دا هم وویل چې په دې پروژو کې داسې هم شته چې کارونه له 50% څخه تر 80% پورې پرمخ تللي، خو چارې اوس مهال درېدلې دي. د جرګې غړي محمد عبدو وویل
سرنوشت همین پروژه چی میشه؟ دو سال است که شامل بودجه است، اما عملا
د دې پروژو سرنوشت به څنګه سي؟ دوه کاله کېږي چې په بودجه کې شامل سوي، خو تایید سوي نه دي. یا دې اپریل سره غور وسي او یا دې ژر تر ژره ومنل سي، ځکه چې خلک ورته منتظر دي. بودجه یې موږ تصویب کړې، خو ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده.
د جرګې غړو په شمال کې د گردان دیوال، په جنوب لویدیز کې د غلام خان د بندر، په کابل او شمالي ولایتونو کې د حلقوي سړک جوړول هم په ګوته کړل او ویل چې د نوي حکومت مشرانو دغه پروژې په لومړي توبونو کې شمیرلې، خو له بده مرغه چې توجه ورته ونه شوه. د مالی وزیر اخلیل حکیمی وویل چې کومې پروژې چې په 1392 لمریز کال کې ډیزاین او قراردادیانو یې کارونه پیل کړي او تر اوسه روان دي، 50% مالي چارې بشپړې شوې دي. خاغلی حکیمی وویل کومې پروژې چې نیمګړې دي، کافي مالي امکانات ورته موجود دي.
50% تادیاتش همه تکمیل شده برای تمام ادارات ابلاغ شده که
50% تادیات بشپړ شوی او ټول ادارو ته خبر ورکړل شوی چې د تیر کال د پروژو تادیات دی وسنجوي موږ بودجه لرو او چمتو یو چې ټول تادیات ورکړل شي
د لوی پروژو د تړونونو لپاره په دې وروستیو کې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم په جمهوری ریاست کې د تدارکاتو ملي کمیټه فعال شو سو د تیرو پروژو او راتلونکو سترو پروژو تړونونه بررسی کړي د مالی وزارت وای دا کمیټه به د تړونونو په شفافیت کې مهم رول ولوبوي د ولسی جرګې غړي وای تر اوسه د ډیرو پروژو تړونونه د دولتي لوړپوړو چارواکو له خپلوانو سره شوي او کیفیت هم ډاډمن نه دی دوی تاکید کوي چې د مالی وزارت د لیوې خوا د منل شوو تړونونو د قراردادیانو پیسې نه ځنډوي او له بلې خوا دې د پروژو چارې په دقت سره وساري او د فساد مخه دې پکې ونیسي
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي
خلکو حکومت به نه وای
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړې
ساعت اته بجې او شپاړس دقیقې شوې په یاد لرې له اتنیمو بجو وروسته مایکروفون ستاسو خپرونه لرو سبا د ثور اومه ده د ثور اومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې ځانګړی اهمیت لري د ځینو لپاره یوه ورځ ده او د ځینو لپاره بله ورځ ستاسو تاسو د دغو دوو ورځو په اړه څه نظر لرئ که د دغو دوو ورځو خاطرې په یاد لرئ هم کولی شئ آزادي راډیو ته تلیفون وکړئ له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي چې رسنۍ باید د دولت د وسلوالو مخالفانو او تروریستي ډلو د تبلیغاتو وسیله ونه ګرځي عبدالله عبدالله د ملي رسنیو او د تحول د لسیزې په مناسبت کانفرانس ته وویل د افغان حکومت له لورې اطلاعاتي خلا د دې سبب شوی چې په ډیرو پیښو کې رسنۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لپاره د پیغام رسولو یوه منبع وګرځي په دې اړه ناجیه صافی راپور لري
عبدالله عبدالله دا خبری د شنبه په ورځ د رسنیو د تحول د لسیزې په مناسبت په جوړ شوي کانفرنس کې وکړي خغلی عبدالله ویل د افغان حکومت د ویندویانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د اطلاعاتي خلا له امله رسنۍ اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په اطلاعاتي منابعو بدلې شوې دي نوموړي له رسنیو هم وغوښتل چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او د امنیتي پیښو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي
حقایق چې څومره هم ترخوي باید وویل شي او خلک په جریان کې واچول شي اطلاعاتي خلا ته که چیرې موږ ورته توجه وکړو حکومتي ادارې ورته پام وکړي چې کله هم دا د دې سبب کیږي چې رسنۍ د تروریستي ډلو په خدمت کوي او د وسلوالو طالبانو هدف هم معلوم دی چې غواړي د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپور کړي
دا کانفرنس چې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا جوړ شوی و په کې رسنیو د ملاتړ د بیلابیلو ادارو استازیو هم ګډون کړی و په جوړ شوي کانفرنس کې د خبریالانو د فدراسیون غړي هم دارنګه انتقاد وکړ چې حکومت په ډیرو مسایلو کې رسنیو ته له معلومات ورکولو ډډه کوي او دا کار د حکومت لخوا د اطلاعاتو په ورکولو کې یو ډول انحصار دی او باید ترې لاس واخیستل شي د دې فدراسیون د رهبري هیئت یو غړي نجیب شریفي په دې اړه وویل
په ځینو حالاتو کې په ساعتونو وخت نیول کیږي چې یو خبریال د دولت یو ویان پیدا کړي تر څو د هغوی نظر واخلي غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید معلومات په خپل انحصار کې ونه ساتي
له بلې خوا په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر ویان ډومینیک میډلی وویل چې د حکومت تر څنګ دوی هم ژمن دي چې افغان خبریالانو ته اسانتیاوې زیاتې کړي
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ بیا هم وایو چې له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو د ثور د اومې او اتمې په اړه خپل نظر څرګندولی شئ اوس هم کولی شئ چې آزادي راډیو ته په 8 شمیرې اس ام اس یا پیغام راوستوئ که د افغان بی سیم سیم کارت لرئ نو په دغه شمیره یعنی 8 شمیرې سر له اوسه موږ ته په خپل پیغامونه راوستوئ ستاسې پیغامونه به د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته واورو د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې اداره ادعا کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو شاوخوا درېیمه برخه د نشه موادو په کاروبار کې لاس لري د ادارې رئیس ویکتور ایوانوف دا څرګندونې په مسکو کې له یو شمیر هیوادونو د مخدره موادو د مبارزې وزیرانو غونډې ته کړې دي پا په کابل کې راځي رادیو خبریالي حمید عثمان د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقی سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې د افغان ځواکونو په اړه د روسیې د دغه چارواکي د دې ادعا په اړه د دوی نظر پوښتلی دی.
دا څرګندونې ډېر بې اساسه دي او نادرسته دي. موږ یې په کلکو دا ردو او په منطقي کې یوازنی هواد دغه د مخدره موادو سره مبارزه کوي او خپل ځان لاسه ورکوي هغه د افغانستان پولیس دی. آی کاش په منطقي کې دغه هیوادونه هم لکه افغانانو غوندې مبارزه وکړي او لکه افغانانو غوندې د افغان امنیتي ځواکونو غوندې قاچاقبران ونیسي او بیا ټول نړیواله ته ووایي چې دغه موږ دغه قاچاقبران نیولې دي او دغه مبارزه کوو. خو دغه هیوادونو ته فقط سرګردونې راپاتې دي، هغه هم بې اساسه ویل د حقیقت نه، او دا متاسفانه ډېر یو لوی اتهام دی چې نه شواهد لري نه اسناد لري، یوازې څرګندونې دي. او موږ دا په کلکه غندو او دا وایو چې د افغانستان ملي پولیس په منطقي کې هم د ترهګرۍ سره او هم د مخدره موادو سره په کلکه مبارزه کوي او نور هیڅ هیواد دومره مبارزه او قرباني نه دی ورکړی.
والد د افغان حکومت دومره ناتوانه ده چې د روسیې یو چارواکی وایي چې د دوی امنیتي ځواکونه یا د افغان امنیتي ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې پراخ لاس لري او افغان حکومت اصلا غبرګون نه ښیي. والد په دغه مواردو کې تاسو رسمان دغه مسله دوی ته نه څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې ښکیل نه دي؟
مونږ هیله دا ده چې څو زموږ د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع په کلک وڅېړي او د هغه هیوادونو سره دا مطرح کړي او تماس ونیسي چې ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه بدنامي دا هیوادونه ولې دغه اقدامات د امنیتي ځواکونو باندې دوی واردوي. دا د بهرنیو چارو د وزارت اساسي دنده ده. نو موږ د وزارت سره په تماس کې یو او دوی به د هغه ډیپلوماتیکو لارو څخه دغه تماسونه به ونیسي تر څو په آینده کې دغه موارد تکرار نشي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی و چې د افغان امنیتي ځواکونو په اړه د ترکیې د مخدره موادو سره د مبارزې د مقام د څرګندونو په اړه څرګندونې کولې. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د بادغیس د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بادغیس کې د امنیو د زیاتېدو اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې پولیس په دغه ولایت کې پوره ځواکمن دي او امنیت ټینګولی شي. اجمل تورمن پرې راپور لري.
هندي خبرونه دی نیشن کابل ته د هندستان لخوا د ورکول سوی هلیکوپترونو په اړه یو مطلب خبر کړی.
تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. تخنیکی ستونزه و د نړۍ مطبوعاتو ته به څو شیبې وروسته کتنه وکړو. د اجمل تورمن راپور وسته یار دی.
په ولسی جرګه کې د بادغیس ولایت استازي سرور فایز د شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې ان دغه ولایت مرکز ته نږدې سیمې هم د ناامنۍ له ګواښ سره مخ دي.
جدی نه هم جدی، تر بل هر وخت زیات. یعنی بادغیس ته سقوط په حال کې همدا شان مفهوم لري. د قلاینو سیمې په مربوطات کې هم امن نسته، یوازې په مرکز کې دننه او د ولسوالۍ په مرکز کې، هغه هم تر یو کیلومتر پورې.
د ښاغلي فایز په وینا له بادغیس څخه د امن خبرونه کم عمر دي او د دغه ولایت د امن کولو لپاره دایمي کار نه دی شوی. د بادغیس ولایت په شمیر ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د نامنیو او لوسلوالو مخالفینو سره د افغان ځواکونو د نښتو خبرونه خپریږي. د بادغیس ولایت ویان میرویس میرزاکوال ازادۍ رادیو ته وویل چې د دغه ولایت قادس او کمرۍ ولسوالیو کې اوس امن دی او په بالامرغاب کې هم د تیرې ورځې د پوځي مرستې تر رسیدلو او د عملیاتو تر پیل وروسته د وسلوالو مخالفینو لخوا مقاومت نه دی شوی. د ښاغلي میرزاکوال په وینا په یاد ولسوالیو کې د تیرو درې ورځو نښتو په نتیجه کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي او 8 کسه ټپیان دي. میرزاکوال وایي چې په دغو نښتو کې 9 کسه سرحدي پولیس او دوه ملکیان هم وژل شوي دي. خو په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بادغیس کې د نامنیو د زیاتېدو اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې پولیس په دغه ولایت کې ځواکمن او له نورو امنیتي ځواکونو سره یو ځای د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره کار کوي.
او اوس په هم ملالۍ بشیر درته وایي چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
هندی خپرونی دی نیشن کابل ته د هندستان لخوا د ورکول سوی هلیکوپترونو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې هندستان افغانستان ته تر دې څو اونۍ مخکې چې افغان ولسمشر هندستان ته لومړی سفر وکړي درې هلیکوپتر ورکړي دي. دا هلیکوپتر چتل نومیږي چې په وسلو نه دي سنبال بلکې د مرسته کوونکو رول لوبوي او د تیر جون د میاشتې راهیسې کابل ته د سپارلو لپاره په هندستان کې تیار شوي وو. دواړو هیوادونو غوښتل د یو سم فرصت پر مهال د هلیکوپترو د سپارلو مراسم ترسره کړي، خو د نیشن خپرونه وایي د هندستان د دفاع وزیر راو اندرجیت سنگ د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې دا هلیکوپتر کابل ته په پټه خوله د اپریل په 9 لیږل شوی دی. مقاله زیاتوي چې ښاغلی سنگ پارلمان ته په لیکلي بڼه ویلي دا هلیکوپتر د الوتلو لپاره امتحان شول او د افغانستان د پیلوټانو لخوا د اپریل په 15 قبول کړل شول. مقاله وایي له هندستان سره د افغانستان امنیتي اړیکې له هغه وروسته مخ پر ځوړ شوې چې تیر کال محمد اشرف غنی ولسمشر سو. د نیشن خپرونې د وسلو د هغه بستې په اړه هم لیکلي چې هندستان افغانستان ته ورکوله. په دې بسته کې افغانستان ته د وسلو د سپارلو او د افغان ځواکونو د ظرفیت زیاتولو په مقصد د خوندیتوب د مرکزونو جوړول او د روسیې له لارې د تجهیزاتو ورکول هم شامل وو، خو دا پلان اوس ځنډول شوی دی. د استرالیا د سکای نیوز ویب پاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د شتون په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ لخلی وایي چې هغه اوازې رښتیا ښکاري چې ګواکې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې اغیز په افغانستان کې مخ پر زیاتېدو دی. مقاله د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د روان کال په پیل کې افغانستان ته ولاړه او د طالبانو له لارې د دې سخت دریځ ډلې د اغیز په اړه ورته معلومات ورکړل شول. مقاله د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځو ترمنځ روابط ډېر د اندېښنې وړ دي. مقاله زیاتوي چې په بروکسل کې د شمالي اتلانتیک شورا ته په خپل وینا کې میرمن بشپ د ناټو او متحده هیوادونو هغو ټول خلک چې په افغانستان کې خپل خدمات ترسره کړي وو وستایل. د سکای نیوز د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د افغانستان راتلونکی اوس تر پخوا ډېر روښانه دی، خو زیات کار کولو ته اړتیا سته. اوس مهال په افغانستان کې 400 استرالیایي سرتیری وظیفه ترسره کوي. استرالیا افغانستان ته د 2018 کال تر پایه 300 میلیون ډالر مالی مرسته ورکوي.
تاسیز مجاق لازاده رادیو آوری و اتبجه او و بشتقیقی دی. ده نیپال پا پرونی زلزله که 1100 تنه مرشوی او 1200 نور جو بلدی. ویره ده چه ده تلفات و شمیر ترده واری. ده افغانستان ولسمشر پرون پا نیپال که ده زلزله ده قربانیان و ده کورانوی و سره غم شریکی وکره. ده ارگل یوی خبرپانی سرسم شاغل غنی زان او ده افغانستان ولس پا ده مصیبت که غم جن و باله. د نیپال د زلزلې په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
نیپالی چارواکو پرون وویل چې د ژغورنې ډلې د زلزلې په سیمه کې د مړو او زخمیانو پر ایستلو لګیا دي او د تلفاتو شمیر شایع زیات سي. په همدې حالت کې د هوا پیژندنې ادارې په هیمالیا کې د واورې د اورېدو د تالندې او په سیمه کې د شدید باران د ورښت اټکل کوي. دا شایع په زلزله ځپلو سیمو کې د پیښو قربانیانو د ژغورنې او د جسدونو د را ایستلو کار له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو مرستو لپاره لږ تر لږه 1 میلیون ډالر ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې ډله هم واستوي څو د پیښو په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک سي. په هند، تبت او بنګلادیش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او لږ تر لږه 24 تنه مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلګونو کلونو معبدونه ړنګ شوي دي. د رپورټونو په حواله زلزله دومره زوروره وه چې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست ته نږدې برف کوچونه راغلي او واوره یې ښویولې ده. په امریکا کې د جیولوژیکي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجې ښودلی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز له کټمنډو څخه 80 کیلومتره لرې و. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدیده زلزله ده چې په نیپال کې خلکو ته مالي او ځاني تاوان رسولی دی. د زلزلې په ځای کې یو ځوان سړی وایي زپ موټر کې ناستو، ما فکر کاوه چې سر می چکر کړی ځکه ټول موټر می ټکان خور او ما فکر کاوه چې ما سر ګرځي، خو کله چې می خپل موټر ودراوه چې شای پنچر سوی وي هغه وخت پوسوم چې زلزله ده.
د نیپال د پرونی زلزلې په اړه مو راپور اوریده چې تر اوسه پورې 1800 تنه پکې مړه شوي او 4200 نور ټپیان دي او ویره ده چې د تلفاتو شمیر زیات شي. په 2003 میلادي کال په ایران کې سخته زلزله وشوه. په دې زلزله کې چې بم شارې تر ډیره ویجاړ کړ شپږ زره کسان مړه شول. په 2004 میلادي کال په اندونیزیا کې سخته زلزله د تونامی له کبله وشوه او تر 2.5 لک خلک ووژل. د پاکستان په کشمیر او خیبر پښتونخوا کې په 2015 میلادي کال کې 8.6 ریختر زلزلې 1 لک تنه مړه کړل. په چین کې په 2008 میلادي کال کې سخته زلزله وشوه چې 9 زره تنه پکې مړه شول. همداراز په 2010 میلادي کال په هیټي کې 8 ریشتره زلزلې تر 2.6 لک زیات خلک مړه کړل. دا هغه سختې زلزلې وې چې په وروستیو کلونو کې د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې شوې دي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې نجیبه زمانه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی وای چې افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای چې د دې ولایت په وامه ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې شاید 4 تنه وژل شوي وي چې 3 تنه ملکی کسان او 1 پولیس دی. د بادغیس د سرحدي پولیسو قمندان جنرال محمد جمع عدیل وای د دغه ولایت په عملیاتو کې 3 وسلوال طالبان وژل سوي دي. دی وای په دغه عملیاتو کې 9 تنه سرحدي پولیس هم وژل سوي دي. نیپالی چارواکي وای چې د وروستي زلزلې له امله د مړو شمیر 1800 او د ټپیانو شمیر 4200 تنو ته رسیدلی دي. د عراق د فلوجه ولایت په شمالي سیمو کې پرون د اسلامي دولت ډلې او د عراق د دولتي ځواکونو ترمنځ شدیدی نښته سوي دي. او په قزاقستان کې نن یک شنبه د ولسمشري ټاکنې کیږي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان، البته به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما هستیم. فردا 7 ثور است و پس فردا هم 8 ثور. این دو روز در تاریخ افغانستان از روزهای خیلی مهم به حساب می آیند. در 7 ثور 1357 شمسی، یعنی 37 سال پیش، کودتای اسوی کمونیست‌های افغانستان صورت گرفت و در نتیجه رژیم محمد داود خان سقوط کرد. 14 سال پس از آن، یعنی در 8 ثور 1371، مجاهدین با سقوط رژیم دکتر نجیب الله کابل را تصرف کردند. آنها سپس مشغول جنگ‌های زیاد در کشور شدند و پایتخت بیشترین آسیب‌ها را متحمل شد. با باور شما کدام یک از این روزها برای شما با اهمیت، یعنی مهم است؟ تفاوت این دو روز را در چی می‌بینید؟ چی تأثیر مثبت و منفی این دو روز در زندگی شما گذاشته؟ می‌توانید تا نظرات خود را در برنامه میکروفون شما با ما شریک بسازید و شماره های تلفن ما هم از 0700-822-755 و 0799-203-540.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی در طول دنن موضوع سور و ماو اتمدی در دو روزی تصادف، عجب تصادف تا چه پرلپسی شویدی. پی ببرز پا افغانستان که چپی حکومت واکمن شو، د سور کودتا وشوه، د محمد داود خان حکومتی و پرزاو پا دی بل ورز بیا د هغه حکومت چې د ثور د کودتا په نتیجه کې رامنځته شوی و، یعنی د ثور انقلاب چې بال همغه رژیم وپرځېد او مجاهدین په کابل واکمن شول. هیله لرو چې د دغو دوو ورځو په اړه هم که خاطره لري خاطرې راته ووایست، او هم که نظر لري خپل نظر ولیکئ یا د تلیفون له لارې ووایست. که لیکئ نو د افغان بیسیم 1918 شمېره په یاد لري. مثلا عبدالصمد له کندهاره لیکلي وایي، زما په نظر د ثور 1 و 8 دواړه د تاریخ تورې ورځې دي. ممکن د یو شمېر خلکو لپاره یوه ورځ ښه وي، یوه ورځ بده وي، یا ممکن د یو شمېر خلکو لپاره د ثور 8 ښه ورځ وي او د دوی په نظر د افغانستان په تاریخ کې مهمه ورځ وي، د ځینو نورو لپاره دا بله ورځ. نو هیله لرو چې نظر به څرګند کړي.
بله، یک شنونده ما گلمیران عثمان خیل هم از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که به نظر من 7 و 8 ثور روز تخریب، روز مهاجرت، روز که افغانستان میلیون ها جوان خود را در اثر جنگ های تحمیلی از دست داد به حساب می آید.
بله دوی دواړو د موضوع په ارتباط نظرونه څرګند کړي ول. ډیرو نورو هم نظر څرګند کړي، مثلا عطاءالله له هرات څخه، محمد حسین قلمي له کندهار څخه، او یو شمېر نورو چې له موضوع بیخي خارج دي. هیله لرو چې له موضوع خارج خبري ونه کړي، دقیقا په موضوع نظر څرګند کړي. همدا شیبه مشته په 0993235 او یا هم 0923255 شمېرو تلیفون را وکړئ. اوریدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، مهرباني صاحب.
مهرباني کوئ، له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ بل اوریدونکي ته به نوبت ورکو. آزادي راډیو ده، مهرباني کوئ.
بله بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه بلال خان د یورل د تیرن څخه ټلیفون بولې کوم. ازادۍ راډیو کارکوونکي اوریدونکي ته دوا په سبب سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما نظر دا دی چې د افغانستان په تاریخ کې د ثور ومنېټه یا ومه یا اتمه ده دوړه تور ورځ دي. بعد تور ورځ په نام ولمنځلی شي کمانستان چې کوتتا وکړه د داود خان رژیم د منځه یوړ وجه دی. کمانستان نه دا مینه پکین چې تاسو مجاهدین نه ما اخلی مجاهدین ما برنامه کوئ. دا مطلق مینه پکین و نه مجاهدین نه افغانان چې یو نیم میلیون افغانانو وینې خرڅ کړی په مکه شریفه کې. دوی قرآن وکړه، پابندي عمل وکړه. دا باید چې دوی نام اخلي باید نالات پر وایي غوږ دی. دا مره نالات دا مره ثواب لري که دواړه کته ناپوسي وکړي نور وخت نه نهڅم.
لیکن عبدالوارث قلمیار له کابل څخه لیکلي دي چې د ثور و مواتم چې د افغانستان تاریخي ورځې دي باید په امنیتي فضا کې ولمنځل شي. افغانستان باید دا دواړه ورځې ولمنځي. عجیبه ده، دا دوه ورځې دي یو بل سره ډېرې مخالفې ورځې دي خو دوی دواړه ولمنځي. د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. صاحب
بله محترم سروان ستاسو سلامونه وړاندې کوم. تاسو همکار نه یې زالته چې پر افغانستان باندې راله د افغانستان خلک په وینو تویدلو نه و اموخته اصلا. او یو خدا و چې د سردار شهید محمد داود خان وینه په افغانستان کې تویز و خپل پر وطن باندې، خپل پر ناموس باندې، خپل پر ننګ باندې. او نو بیا د دغه ورځې څخه د افغانستان خلکو ته وینه تویدل راله.
بله صاحب.
او یو اشتباه چې دلته کمونستانو وکړه، اول اشتباه دا و چې دوی د علماو په قتل او د سپین ږیرو او د روحانیینو په قتل شروع وکړه. او دوهم اشتباه دا و هغه مساوات چې خدای تعالی رایستلي او په مابین کې د خلکو دوی مخالفت وکړي چې د مځکو په توضیح باندې شروع وکړه. د خلکو نه یو نه اخیسته او بلکې ورکول دا د شریعت خلاف د شریعت خلاف خبرې دي. او چون چې په افغانستان کې روسي اشغال په زمینه مساعده شوه، دا هم د دوی یو غټه اشتباه وه چې د علماو وژل وو او دغه اشغال ته زمینه مساعدول. نو دا بسو دا خو کمونستان وکړه. که چېرې کمونستان دغه اشتباه یې نه وای کړي او دوی پر افغانستان باندې حکومت کړی وای، ملت یې بیا ملاتړ کړی وای، نو دا بسو د ثور اتمې ته سروان صاحب دا د هیچا څه پټه نه ده. که واقعات پر واقعات باندې ولاړ شو، خلک د ثور د اتمې څخه هم اگر چې کده مجاهدینو حکومت راغی شپته کجیز شوراته د ډاکټر نجیب الله، شهید ډاکټر نجیب الله واپس پاري، هغه په خاطر د دې چې په افغانستان کې بالا ویني ته عدل بنشي. او دوی په مکه مکرمه کې هم قرآن سره کړی وو، د ډاکټر سره نجیب الله سره هم دا وعده کړې وه چې تاسو دا وطن ته دا وطن موږ ته وسپاره، موږ به دا وطن مخکې بیایو. خو متاسفانه او بدبختانه دا کار ونه شو، کار او علي کار ته ونه سپارل
شو.
مجاهدین ته دا وطن وسپارل شو، اما مجاهدینو د دې وطن عزت څنګه چې پر دوی باندې لازم و هغه شی ونه کوي. کابل وران شو، خپل منځي تنظیمي جګړې پیل شوې. هر پیل کې افریقا کې د چا حکومت نه و. نو مطلب دا و چې د خلکو په سرو کې میخونه ککول شوه، د ښځو سینې پرې شوې، د خلکو مال او د خلکو مال او آل ټول لوټ سو او چور سو.
مننه قاری صاحب.
د دې ورځ څخه کم امنیت اخو دا اوس چې دوی دا اوس چې زموږ مجاهدین صاحبان چې قانون په نامه د مجاهدینو بولي تاسو ورسې په دوبۍ کې دوی بنګلې دي
تاسو په. مننه قاری صاحب. صحیح. مننه. د دې لپاره چې اوریدونکي زیات لرو که ستاسو خوښه وي چې نور هم خبرې وکړي. مننه ستاسو پیغام واورېدل شو. ستاسو نظر مو واورېدو. کورم مدان چې همیشه هم تلیفون کوي او همیشه په موضوعاتو خبرې کوي. نعیمی صاحب مخې تر دې چې بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوي او څو پیغام قبول.
بله بله. چند پیام داریم از شنونده های ما. نوری از ولسوالی شارجه ولایت زابل نوشته کرده که هیچ کدام از این روزها به درد مردم افغانستان دوا نشده و هر دو روز روز سیاه است. اما ضیاءالدین ضیا از بدخشان ای گفته ها را رد میکنه و میگه که نامیدن هشت ثور به عنوان یوم سیاه خیانت به ملت و توهین به جهاد مقدس مردم افغانستان خواهد بود.
شاه محمود له هلمند لیکلی د ثور و ماوات تمه د افغانستان لپاره ډیری بدی او توري ورزیدي. عزت الله مینپال د غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه لیکلی دی وایي زما په نظر افغانستان سږ کال له ازمویش سره مخامخ دی. د ثور د اتمی او ومې دا تخم کرلی دی. او بصیر الله هلمند له کابله لیکلی د ثور و ماوات تمه د افغانستان د بربادیو بنیادی ورزیدي. د ټلیفون له لارې ما اوریدونکي لرو. مهربانی
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام تاسو ته تاسو ته نیک بارانه ته سلام زده ام نشاستیانه.
مهربانی کوی زازای صاحب
سوار و ما ته مخدمون ده پر تور ورځ پشان ده موږ باید د تور ورځ پشانی ول منځو چې ان بربادي وشو افغانستان در په در کو او ان تور ډلې ټپلې جوړ کړې ده نن باندې جنگونه دي دوی دي اس یو چټي خلک هم کماندان کو نن سبا چې په چوکۍ هم جنگ ده په وزارتونو هم جنگ ده هیڅ هم نو ټول کماندانان کړې زموږ لپاره یو تور ورځ ده سوال او افغانستان در بدر تر مخامخ کړو.
سلامت اوسې چې نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو له روزان معرفي کې آزادي رادیو ده.
مهرباني کوم سر. مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام به شما کارمندان رادیو آزادی و شنوندگان شما.
سلامت باشید.
من نظر ما ایست که هفت ثور تا ده بدبختی را که منستا در افغانستان من بنیادش افغانستان تا ده بدبختی را بالا شد تا امروز. هشت ثور امو تعداد مجاهدینه که اکثر عسکرا که به مجبوری اینا دولت آورده بود اونا را میکشتن که شما چیستند. اول امون مجاهدین مثل ساسیاف و دیگه دیگه به خدمت کفار استاد تمام او شهدا را جهادش از بین بردند و بدنامی را به اسلام آوردند و برو عزت اسلام بر خطر اینا انداختند.
بله.
تمام بدبختی را اینا مجاهدینی که در کنار امریکا و اونا عسکرای بیچاره را اونا کافر می گفتند عسکرا که از روی مجبوریت اونا را به عسکری بوده بودند کافر بودند اینا اونا را قتل میکردن و امروز در کنار امریکای اینا زندگی میکنند و او اینا را فتوا میدن که امریکای خوب است اونا
شما از موضوع خارج شدین و به سمت دیگه رفتین. بریم به شنونده بعدی ما.
بله مهربانی او که آزادی رادیو. مهربانی صاحب.
صدای شما را داریم صاحب. مهربانی کنین بفرمایین.
برادر ما سلام به کل شما و کارکنان شما
سلام بر شما
کارمنده شما سلام. همین هفت سر و هشت سر اردی از این روز سیاه هست و تجدید از این نمک پاشی به زخمهای مردم افغانستان است. کسی که این را تجدید میکنه از این حمایت میکنه او باز هم به زخمهای مردم افغانستان نمک میپاشن. اردوی از این روز سیاس و مردمهایی که به این دخیل بودن تمامشان آدم کشان به صفت مردمهای خیلی سیاه و خیلی بدنام در تاریخ افغانستان درجستن.
طبیعی از آفتاب که روشنتر است به کل افغانستان و کل جهان معلوم است که اینا چی کار کرده هایی کردن. این همی باز هم میکنیم که سیل از افت سور و اشت سور نمک پاکیز به دخمه های مردم افغانستان همینه بکل در باید دیگر تجهیل نکنن، از این نام نبرن، از این هیچ یاد نکنن دیگر. دانن که امون جنایتکاران خداوند به جدایش اعمالشان برسانن و دایی که برمون محاکم بین مللی دینا را محاکمه بکنن.
بله، نظر شما بود. تشکر شنونده عزیز. میریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. نه تماس از اینا قطع است. برخی پیام های هم داریم سروان صاحب.
بله، پیغامونه به هم ولولو او لنور او ردون کتا با اوهی چه پا کدی افغان بی سیم کارت لری پا اتسا و اتلش میره لند پیغام دی را وستوی انگلیسی توری دی نپکی کاروی چه ستاسو پیغامونه واضح مش ولوستلی شو. وحید الله فطرت له هلمند څخه لیکلی دا دوی ورځې په افغانستان کې د وینې تویونو د پیل ورځې دي. له همدې دوو ورځو د وینو بهېدل پیل شوي دي. محمود کاکړه له کندهاره لیکلی د ثور ومه یوه توره ورځ ده. په دې ورځ سردار محمد داود خان شهید شوی دی. او حاجی ولی له زابل لیکلی د ثور ومه واتمه بیخي جالب ورزی دی. دوی له ملندو دا خبره کړې ده. سلام ګل احمد بارک له کندهار لیکلی دی چې باید د ثور اتمه ونل مازل شي.
بله، دو شنونده دیگر ما هم پیام های دارن متفاوت تر. البته محمد زکی مرشد از ولایت پنشیر گفته که 800 روز بسیار مهم در تاریخ افغانستان و جهان بوده که مجاهدین افغان توانستن رژیم دکتر نجیب الله را سقوط بدهند و این روز گفتن روز غرور و افتخار است. یک شنونده دیگه ما عبدالستار آخوندزاده گفته از ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس گفته اگر 700 نمی بود 800 به میان نمی آمد، 700 روز سیاه است. ببینیم شنونده ما در تلفن چی میگه.
تلفن سوایی مهربانی کوی آزادی رادیو.
وعلیکم السلام، خیلی
سلامت هستی. مهربانی کوی لکم زین خبری کوی
دروازگان لای چشمو ولسوالی جوړ پخیر.
سلامت، موضوع باندې خبری وکي. جوړ پخیر پریش دی وس
پر موضوع باندې بدای څه پوره ما چې دلو دا ترپونی تا په تقدر خو هیڅ
نه. له موضوع خارج شه ما له موضوع خارج شه لطفا. د ثور دی ومه یو اتم پاړه خبري کوي، په نورو موضوعاتو خبري مکوي لطفا. یوازې او یوازې دا وایي چې دا دوه ورځې لکه څنګه چې یو شمېر اوریدونکو تر اوسه پورې نظر څرګند کړی دی، تاسو هم په همدې موضوع نظر څرګند کړئ. بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو. مهرباني، آزادي راډیو میکروفون ستاسو.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
وعلیکم السلام.
مهرباني،
زما نوم حاجي علنده چې بسیار د وردګو نه په تماس کې یم.
مهرباني کوئ صاحب،
یوه پوښتنه دا لرم. د سر کومه کودتا چې خلکیانو کمونستانو وکړله په هغو وخت کې د ډګروال عبدالقادر نوم ډېر هغه ټول خیانت جنایت نوغو پاس دغو د خلکیانو په وخت کې بیخي کومه وظیفه کومه چوکۍ د سوال نه کړله. اوس پوښتنه دا ده چې هغه چېرته اوس کوم ځای کې دی؟
خیر ده، په دې خپرونه کې د پښتنو ځای نشته. عبدالقادر مړ شوی دی څو کاله مخکې. فکر کوم چې په مسکو کې ومړ. پر حال بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
مهرباني کوي همت صاحب. بله، نو تاسو په دې خوشاله چې داود خان ووژل شو؟
یا خوشحال ولی موږ بس دا ورځ سور ورځ
سم ورځ وه. صحیح، تاسو مخکې ویل چې د افتخار ورځ ده. خیر، په دې خاطر مې پوښتنه وکړه. په هر حال بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ صاحب.
وعلیکم السلام.
څنګه ورور جوړې؟
لطفا په موضوع خبري وکړئ.
خصوصا
سید ډیر مننه عبدالله شعبان له کندهار له ارغستان ولسوالی څخه لیکلی دی وای د ثور ومه د روس غټه تیر وطن و د روس کمزور اقتصاد د ثور د ومه نتیجه ده او د ثور اتمه د افغانستان لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ ورځ بولم زما په نظر خو متاسفانه د ثور اتمه د اتمې سمې ساتنه ونه شوه نور احمد ساحل حمله کندهار لیکلی دی و دوی هم سردار محمد داود خان ته دعاوی کړی دی نو معنی دا ده چې د ثور دی و می مخالف دی اما دا شی نه دی لیکلی هله ده چې په موضوع نظر ولیکي.
بله، محمد از دایکندی گفته کسی که از روز هفتم و هشتم ثور تجلیل میکنه به زخم های مردم افغانستان نمک میپاشه و نورزایی از ولسوالی بکوی ولایت فراهم نوشته که هفت ثور و هشت ثور بدتر از یکی دیگه هستند.
ده تلفن لاری اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمایید. سید
احترامات ما را بپذیرین، بخت بلند از شما از غزنی تماس گرفتیم.
بفرمایید.
روز هفت ثور و هشت ثور روز سیاه در تاریخ افغانستان است. امید تمام عدس دندکاران این دو روز روحای خود را سیاه کرده و زنجیر و رسپان به گردن خود آویزان کرده و از ملت مظلوم بیچاره افغانستان پوزش بخواهند. تشکر از توجهتان.
سلامت و سهی مننه. بله اوریدون که لرود زن معرفی که ی آزادی رادیو ده. مهربانی.
سلام علیکم شیخ احمد لبکواتخ.
مهربانی که شیخ احمد صاحب.
ورور دغه د څور قوم ورځ چې د انداد افغانستان د پاره یو ډیر دغه تاریخي ورځ و د افغانستان د بربادي د پاره ځکه په دې کې د افغانستان د رئیس جمهور چې هغه سردار محمد داود خان او هغه شهید شوی په دې کې دا ډیر غمجنه ورځ د افغانستان د پاره خدا بل ورځ د خوشحالي ورځ ده چې دلته د روس هغه ځواک چې هغه رشي دلته په افغانستان کې ولا هغه ختم شوی او مجاهدین کامیاب شول خو په دې دا متاسفانه خوابدی چې د مجاهدینو خپل د حکومت ساتنه ونه کړل شو او پایله خراب شو ځکه هغه مجاهدینو په خپل جهاد کې خیانت وکړي هغه کوم قصد قرآن چې دوی کړی و پر هغه باندې وفا ونه کړل او خیانت یې وکړي نو ځکه پایله خراب رالی چې تر داننه پورې د هغو جنګو تاثیرات دي چې پر موږ ملت باندې پراته دي او ګرد ورځ شهیدان او زخمیان را پکښې کېږي.
مننه. سلامت اوسئ. کور مو ودان چې دقیقا په موضوع خبري وکړي. بل اوریدون کله روزن معرفي کوي آزادي رادیو ده.
السلام علیکم. شفیق الله منګرار ولایت نه.
بله، مهرباني کوي شفیق الله صاحب.
خو د ثور ومن تر تختور او د پدې خاطر باندې چې د یو قانوني حکومت د کوم.
بله صاحب، ستاسو ټلیفون قطع شو خو خیر پیغام ورسېدل ورسول شو چې تاسو د ثور دی و می مخالفی است. بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي آزادي رادیو ده.
تماس از شنونده ما هم قطع شده. یک بار دیگه موضوع برنامه را در برای شنونده ها اعلان بکنیم که فردا مصادف است با هفتم ثور و پس فردا هم هشتم ثور که دو روز در افغانستان خیلی مهم دانسته میشه. در یکش کمونست ها رژیم سردار محمد داود خان را شکست سقوط دادن البته و کودتای صورت گرفت. 14 سال پس از او در هشتم ثور مجاهدین با سقوط رژیم دکتر نجیب الله کابل را تصرف کردند. ببینیم که برای شما از این روز کدامش اهمیت داره و همچنان چی تغییرات در زندگی شما ارده، چی فکر میکنین درباره هر دو روز. میتونن همه حال برای ما زنگ بزنین و شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید، رادیو آزادی است. مهربانی.
مهربانی کوی آزادی رادیو.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
مهربانی. مهربانی.
وره که دی ثور اتمه ده که ومه ده دا دواړه خونړۍ ورځې دي. نه مو ثور ومه تاییدوو، نه یې اتمه تاییدوو، نه شپږم د جدې تاییدوو. شپږم د جدې په دې تاییدوو چې د ټولو ورته اتزلامین ووري شی ده. اتزلامین خاین چې مړ شو دې ورځ باندې موږ خوشحاله یو. نور نه موږ ثور په اتمه خوشحاله یو، نه ومه خوشحاله یو، نه هېڅ ملت پرې خوشحاله ده.
صحیح. مننه ستاسو نظر واوریدل شو. ولی جان له غزنی له زغنه خان ولسوالی څخلی کې وای دا مجاهدین و چې تر اوسه په افغانستان کې تورش پده. محمد ابراهیم له باکو څخلی کلی چې د ثور دواړه ومی او اتمی د عبرت ورزیدي د افغانانو لپاره. او یو بل اوریدون کې بصیر خان له زابل لیکلي، اتم د سور یا وم د سور دواړه توري ورزیدي، کنزلي هم ورته کړی دي. بل اوریدون کې شفیق الله زابل لیکلي دي چې دواړه ورزی باید ونل منزل شي، دواړه خونړی ورزیدي. یو بل اوریدون کې مومن بای لیکلي دي، زاینه ده لیکلي چې کوم ځای وای افغانان باید د خپل راتلونکي لپاره بیدار اوسي، وای دا حدیث مبارک دی، منظور یې دا دی چې په راتلونکي کې دا ډول اشتباهات ونه کړي. د ټلیفون له لارې م اوریدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. سم رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني
کوئ، له کوم ځای؟ ستاسو خبري اورو.
من ولاد له سزان سلام.
شه نو نظر مو څرګند کی صاحب؟
نظر مو دا هو چې موږ دغه دی دا اوري مثال دا ومو اتما د سنځ دا نمو لسم په خطر کې.
نمو لسم نه خو مش خبر نه یو، تاسو دې موضوع په ارتباط خبري وکي، موږ دې ومې واتمه په باره کې پوښتنه کوو. بل اوریدونکو ته به نو بحث ورکو. ازادي رادیو ده، مهرباني
بفرمایئ. سب رادیو آزادی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه خو د عوام او اتم په سور باندې په دواړو باندې کلک خپای ما او دا وای ما چې نه اتم ښه ورځ ده او نه اووم ښه ورځ ده. او الله پاک دغه مجاهدین تباه او برباد کړي، چې د منګ ولسې په وینو رنګ او مال وطن مهاجر او تباه او برباد کړو.
صحیح. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني صاحب،
استودیو ته واسلم.
بله بله صاحب، ستاسو خبري اورو.
اوی
خبري وکي لطفا. خیر، بل اوریدون کتاب نو بعد.
بله
تاسو یو آواز نوري.
بله، برخ پیام های داریم. یک شنونده ما خالد از ولایت خوست در پیام خود نوشته که 800 روز شکست و منهدم شدن رژیم کمونیستی در افغانستان بود، اما گفته آغاز فقر و بیچارگی مردم پس از امو شروع شد. محمد زکی مرشد از ولایت پنجشیر در پیام خود نوشته که اونایی که 7 و 8 ثور را روز سیام میدانند، در واقع ارزش های جهاد را فراموش کردند. البته نظر از شنونده ماست، ببینیم از طریق تلفن شنونده ما چی میگن.
مهربانی کوی صاحب،
بفرمایید. صاحب
یادار ما می چشم دیدی خدا برات روز 8 ثور یکی برات میگیم.
بفرمایید. صاحب
بله
بفرمایید. بله بله مشکل نمی صداش.
سال 13 یک وقتی که مجاهدین آمد،
بله،
یک قریه است بنامی چی با وانان در نهی شش.
بله صاحب.
بیا در این روز ما ریدم با خون و خاک کشان که ما جنازه خود تمام شد. بیا در دی جنازه بخون حتی نمای مسجد ما را هم شهید ساخته مالی روزه چی رقم چی میکنه که این روزه پیروزی مجاهدین پیروزی امیر میگوید تقریبا 22 نفر ما به جنازه دفن کردیم که نمای مسجد ما را هم شهید کرده بود.
بله صاحب.
بله صاحب. من نه
برادر شهیدی.
بله صاحب.
درو هم برای تام میگم که تو هم یاد ما چیزی تم رایی کدام یخری اون چی با آنان.
بله صاحب.
بله برادر، کل سیسترات این وحدت و حرکت امی محسینینه.
بله صاحب.
این مردم ما به شهادت رسید، مردم ما بیگناه موچی و ملا امام مسجد خوب و بدی روز ما به یک روز بدبختی میبینیم. و سلام.
سلامت حسین. لطاس سخه پدی هم مننه چه خپلی و خاطره مو بیان کرده. هیله لرو چه که اوریدون که خاطره لری هم دا دو روزه پیاد وی، نو کولشی چه خپل لند خاطره هم لنور اوریدون که سر شریکه کی. بل اوریدون که لرو زن معرفی که.
سلام صاحب، میره بانیم.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام. خبری رو کسیب متاسفه لکه چه آواز نوره یا دی نورو وقت نیسه. خیر، بله اوریدون که تا نوبت ورکو. مهربانی آزادی رادیو ده. مهربانی.
مهربانی سر. مهربانی شنونده عزیز صحبت کنین. سلام مهربانی.
کاروان سپتا تمایین سپردیو سلام و مهوادوال خدرخیلیم به ننگرهار.
مهربانی کوی خدرخیل سپ.
جالب و موضوع کاروان وم دست و اتم دست و خودوار و طور و رزبت و وایو چه بدبختی او در افغانستان مشکلات لعنده و رزمه شروع شدیدیم.
لپای بدبختی او ملامتی ټول د کمونستان په غاړه ده، ځکه په اووم دسمبر باندې دوی سردار محمد داود خان شهید که او د افغانستان یو سوله ییز حکومت او یو روغ حکومت یې وغورځولو کونه. نو هماغه و چې بیا بدبختۍ پسې شروع شوې تر کلونو پورې وغځېدې. بیا چې کله مجاهدین راغلل د اتم دسمبر باندې د کمونستان د حکومت ته د پای ټکی کېښود، نو هغه هیلې چې افغانانو د دوی نه لرلې چې بیا به افغانستان یو سوکاله او آباد او ازاد افغانستان وي، له بده مرغه هغه سې ونه شول. افغانستان بیا داسې بدبختۍ چې ولوېده چې هغه تر کلونو درې لسیز وروسته هم دا ده منګل تاسې هغه بدبختۍ او هغه بد ثمرې وینو چې تر اوسه پورې لامونږ دا ترخې مېوې خورو. نو دواړو ورځو ته تورې ورځې وایو او دواړه د افغانستان په تاریخ کښې تورې او بېکاره ورځې دي.
تشکر، سلامت باشین شنونده عزیز و تماس های شما را تا وقت البته بعد از نشر خبرها پس ازی گرفتن نمیتونیم به خاطر ازی که وقت نشر خبرها نزدیک است، اما پیام هایتان را میتونین بر ما بفرستین. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که 801 روز خورسندی بر افغان ها در زمان حکومت کرزی بود، اما گفتن حال در این حکومت مبدل به روز عزا شده. یک شنونده که نام خود را نشان نکرده گفته که روز هشت ثور روز آزادی از دست